मशाल रेडियो काबल।
دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته حق لري وایم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو اونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه و.
السلام علیکم ته ټولو ول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوی دي. په منځره کې یو پوځي هلیکاپټر په د پریوتو په پیخه کې 12 کسان وژل شوی او یو امریکایي سیډنی زیداره وای کې دیشي ایران د پارچین پوځي مرکز پاکوي. تفصیل: نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبلو شو شمېر 400 ته رسیدلې چې پکې خزې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پېشمنی کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسانو دو. دوی وایي چاودنه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په منځیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له راولپنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پیخي سمدستي پلټونو امر کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې د وژل شو شمیر 12 ته رسیدلې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیخه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل پیخه د شینکې او نوبهار ولسوالو په مینس کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د فرانس خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بیګانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسله وال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د کاني شبکې وسله والو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو 10 برید و. د پښتنو د آگاهی غورزنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر وکیل وحید الله خان 13 ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ویډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته د ارزانه ورکړل شي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک کوو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو او د تاریخ خړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې پر دوی مالیه یا ټکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولې. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو لس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاق وفاقی حکومت تسپار لیوی خود مسلم لیگ کاف یو مشر اجمل وزیر مشال ریڈیو تو ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبائلی سیمو مهم مسئلے پا پام کی ندینی ولی خبرونه لمشال ریډیو نوره. افغان چارواکو ادعا کړی چې په فاریاب کې خوښه یو سلسلوي خوصلوال حکومت ته تسلیم شوی. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فای بیگ مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیگ په نوم یو وسلوال کمانډان سره د خوښه سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړي وایي تر دې مخکې په چهارشنبه یا شروع په پښتون کوټ ولسوالۍ کې سلوي خوصلوال حکومت ته تسلیم شو. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمې خبر پخلی کوي خو وسلوالو سنه دی ویلې. یو امریکایي سیډنیز مرکز وای خای ایران د پارچین په نوم هغه پوزي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي خو تهران په غوس ټول لدې توره انکار کوي. دا خبره د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګال سټلایټ یا سپوږمکۍ څخه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران خودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کیږي. ایران وای دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان وو. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو نرمول دي. له آذربایجان سره د تعلق لرونکي خبریالې خدیجه اسماعیلوه خلاف عدالتي کاروایی نن په باکو کې شروع شوه. نن په باکو کې د آذربایجانې خبریالې خدیجه اسماعیلوه پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت ته لسګونه فعالان، خبریالان او د ډیپلوماټان غړي چې د مقدمې او پاورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلوه د مقدمې لومړی اورېدنه د تیرې میاشتې پر 24 شروع شوه. په نوموړي د مالی درغلو د ټکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي. اسماعیلوه په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلۍ په اړه ډېره خبریالي کړې او ورباندې لګېدلې تورونه انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به او د موسم حال له رابعه اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ یو یورو په 111.50 روپۍ او په 111.50 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 1.5، بنو کې 1.5 او 6.5 او په کوټه کې 6.5 او 1.5 وي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردن کو خبرونه مو واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال اړو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. په افغانستان کې دغه ډول بریدونو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ کارپو امر الله امان وای
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي.
د پاکستان فوزي هلیکاپټر په پیخه کې 12 فوزیان وژل شوی دي. په کابل سیمو کې له حکومتي اصلاحاتو نه مشران څومره مطمئن دي؟
د دې پالیسۍ د دې د کمیل مې په وجا د ډیر لوی تضاداتو او د ډیر لوی نقصاناتو په سیمه جوړیږي.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او د دې سولې پر بهیر د اغیز موضوع څېړلې.
د پیټانم د طالبانو د ټولو په خبره خبرې اترې نه دي شروع شوې. دا د پاکستان د خبراتو په ملکیا یوازې یو ډله د طالبانو دي ته ټول شوې وایي خبرې.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره وسه. د درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لک تر لګه اته ولسی وګړي وژل شوی او له څلور سوونه زیات چې دی هغه ژوبل شوی دی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف په سیاسنګ کې یو فوزي اډه په نور تفصیل له کابل د مشال لړی خبريال نصیب شفق نه اورو چې لږ شی په وړاندې را سره شریک کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې 300 تنه ټپیان شوي دي او وو جسد او مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنیر قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیر شپه یو بجا د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او د موټر بمو او د لارې موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي د هم ډیر ډنکړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درې کیلومتر پورې د ودانیو کوم هنداري او شیشې چې دي هغه هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت هم چا نه دی اخیستی. نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وزیان نه دی اوختی او په هغه کې چاته تا یو دیوال سره ډیر کم غونډې زوبل شوی دی یا رنگ شوی دی هلته وچ څوک نه دی زوبل شوی او ټول تلفات چې دي که مړی دي او که زخمیان دي دا ټول ملکی وګړي دي او تر ډیره هغه کسان دي چې هغه د شپې هلته کار کوي یو کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمټ او داسې نور راوړي اولته هغه دکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکو.
دا له کابل د مشال اړیو خبريال نسیم شفاق چې نن سهار بمی چاودنې حال یې راکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوه چې د وسلوالو طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته د دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامسته شوه دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو امر الله امان سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دومره لوی ټرک څنګه کابل ښار ته ننوتی او دومره لوی چاودنې کړي. نو موړې په جواب کې وایي
دغه چې چریکی حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي. ناګهانی حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجاموي او دي او یا پارتيزاني حالتونه دي چې دوی ما سره وړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسنی حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کیږي. دا لوی لري او ټاکونه د غزنه نه باريږي دا چاول انتقاليږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي بیا یو مايان وخت کې دا بارسي او په مايان وخت کې دوی هغه تروریستي حمله دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولې هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روان دي. یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي له وسلوالو سره. بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډلیزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډلیز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختی د دغه پر وړاندې د امنیتی چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوي څه طریقه کول پکار دي زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي.
جنگ جنگ د منطقې ده او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره دوی خپل لمنه ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا په کار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېر ښه سرمایه ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخ مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکي ترغو علاج دی واقع مخکې له واقع نه وکي.
دا روان چارو کارپو امر الله امانو چې د مشال اړو خبريال زمنګ همکار پامیر ساحل سره مرکه کوله. درنو اردوونکو د وسلوال طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرونو وروسته د نوي مشر پر سر د اختلافاتو د حل لپاره د پاکستان کې جامع حقانیه مهتمم او د جمعیت علما اسلام سند دلی مشر مولانا سمیع الحق خبرې ترې پیل کړې دي. پاکستان او افغان چارو ځینی کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ روغ جوړی خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار لوبول یو ښه ګام دی. خو بیا ځینې کارپوهان وایي دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه دی. نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی پر رپورټ کې ورو.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوې دی. خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرې لمنلو انکاریان شوې دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو بیا کوم دا اختر منصور مخالفین دي نو په هغه کې هم داسې داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چا نه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کیږي خبرې اترې کیږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما خلک چې دا وخت چې د افغانانو غا اعتماد ته نقصان ورسی پاکستان د خپل ذمہواری پوره کړي.
خود طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو په ډیر زیات مخکې کې مورنۍ مرحله شوه په جولای په ووم باندې په مری کې طالبان نه بیا وروسته ډیر اختلافات خو هر معاملې د وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت کې شي نور ملګري او ډیر زر د خبرو د پروسم شروع نشي ځکه چې ټول اولنې زیات چې کوم اهمیت ورکړي هغه د اختلافات ختمولو ته ورکړي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شي.
کاغه مولانا سمیع الحق ته او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه د دې اعلانونه کوي جرګې کوي جلسې کوي د هغې خلاف زر تر زر کاروایی وشي که داسې ونشي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسل شي پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په ومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي. خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو زو د خیبر پختونخوا مانسری ته چرته چې یو فوزي هلیکاپټر د پریوتو په پیخه کې د افسرانو په ګډون دولس پاکستانی فوزیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیخې ښکار شو. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
د پوزي سرچینو په وینا د زیارت پورز مازیګر د پوزیو هلیکاپټر چې پکې د پوز ډاکټرانو او نورې طبي عملې په ګډون دولستانه سوارو د پینډې نا ګلګیت تروانو د سفر مخه ګلګیت کې یو جوبل پوجیتا درملنه ورکول او هغه له هغه ځای راوستلو. خو د خیبر پښتونخوا منسیری په سیمه کې د پیخې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیخې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وجل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پائلٹ میجر ہمایون، ڈاکٹر میجر شہزاد، ڈاکٹر میجر عاطف، ڈاکٹر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلائٹ انجینئر حوالدار آصف، نائک عامر سعید، نائک مقبول، سپاہی رحمت اللہ، سپاہی وقار او نرسنگ اسسٹنٹ امان اللہ شامل دی۔ مشال ریڈیو سرا خبروں کے د مانسیرے ڈی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوے چتردے دما د اتک کسانو مڑی ملو شوی دی، کم چی سی ایم ایچ ایپٹ آباد ترسول شوی او د نورو د لٹون کار روان دی۔
دیکھیے بالکل 12 کسانو سلور دی دے میجر ڈاکٹرانو دے او نورو ٹیکنیشن ٹیکنیشن وغیرہ او پائلٹ او انجینئر او کم دے دا کریش ہوئی ہیلی کاپٹر او ڈیر غر دے جی ڈیر غٹ غر دے دا غت ٹولو غر تو ہے کوا بینگڑا دوندو جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع دا اور ڈی پی صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز او دلی دے اس پورے تقریباً
صدر، وزیر اعظم او داخلہ وزیر د ہیلیکاپٹر په پیښه جوړ غم او افسوس ښکارا کړی دی۔ د یادونه ده چې هم پرون په چترال کې د پوز یو بل ہیلیکاپٹر بیړنې ناشته کړی ده، خو دې کې څه قسمه مرګ جوبلان نه ده شوی۔ البته د روان کال مئی میاشت کې د گلگت پنلتر سیمه کې د پوز یو بل ایم آی 17 ہیلیکاپٹر را پریوتو په وجه د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو ښځې مړې شوې وې۔ ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
په منصرې کې د هلیکاپټر د پیښې کې د 12 فوجیانو د وژل کېدو رپورټ تاسو واورېدل، زو شمالي بلوچستان ته چرته چې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي۔ امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډي سیمه کې شوی چې پکې وژل شوی وسلوال بهرنیان دي۔ تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې۔
چارواکی وای وژلی شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی۔ استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي، دوه میزایل یې پرې داغلی دي۔ د تاخیل وړه منډی د شمالی وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالی وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي۔ شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورن کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي۔ او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي۔ امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و۔ دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي۔ شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنې ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول۔ قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي۔ عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کیدئ۔ قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی۔ دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال رادیو ته وکړه۔ کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ قانون پر سر لوی مسلې له پامه غورځولې دي۔ نور تفصیل د یو دمې رستو۔ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی۔ د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي، دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی۔ مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي۔ د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
پاسپورٹ دا پارا چی دینا فیسلٹی ورکی سی پائی کار روان دی بیا الریډی پاره کې موږ د یونیورسټي سجست کړی دی د یونیورسټي لپاره ځمکه واغستې شوه د هغې د وایس چانسلر لپاره کوم اناؤنسمنټ د پوزیشن هغې اناؤنسمنټ شو.
د مسرت غنی په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتي حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په راپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد داو چې په دې راپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آیا چې دا نکی بیا د بولس امینگان او د سنیټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې دوی قانون سازی هم نشي کولای او د پاټا پارا
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپو شهابالدین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دي.
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي، هغه په بعضو خبرو ځان پوي کی او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم، د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی دپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو کې سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي. مشال لاډیو ته تاسې وګې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو تیر ورځ په پیښور کې یوه خبري غونډې پر مهال به دا کابینه به د پاکستان له لوړپورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. نور تفصیل د زلان یوسفزی پر رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغي کې د امن او امان مسله ده، پاغي کې کم زمنګ ډی پی سی دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده. دغه شانت په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي، منګ غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساس محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي ادارې د غیر اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنټیرین زمنګ د پاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکو د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپل غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم پکې ورو ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغه ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږ شو نو به خپل زمون دوی مرغه چې کوم دنو احتجاج دي او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي، نو به خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده، برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې ومنل شي نو په قبایلی سیمو کې امن ټینګې دي. شي
چې څنګه مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې، هغه به مونږ ته راتخوص شي، هغه به مونږ ته راشي، مونږ ته به هغه حاصل شي، زمونږ ژوند به هم سوکاله شي، مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي، مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي. نو زما یقین ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله، امن به همدغې سیزونو سره راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوی کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور، ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندګي نه ده ترلاسه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا. ملیحه میرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشا 400 کسان زخمیان هم دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په منځري کې د یوې پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډۍ نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې پیلټ او امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د اګاهي تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. اداره وایي برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر رسم شال ویډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار شروع کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 11 ته رسیدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیگم مشال ویډیو ته ویل تیر رسم پالمار ولسوالۍ کې د امین بیگ په نوم یو وسلوال قومندان سره د خوشا سلو پلویانو له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. وسلوالو لاسونه دی ویلې. یو امریکایي سیرنیز مرکز وایي خای ایران د پاچین په نوم هغه پوځي ځای پکوي چې پاړې امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي. خو تهران له دې توره انکار کوي. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شو.
ملیحا امیر زاده وا چې د خبرونو لنډی زیاته ستو وړاندې کول. او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته بعد د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته بوس ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي چې وقته شي نو لدی وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړي کېده او سوسو کلونه باقی سونه چلیدل، نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو. او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده سنوي نه ده، بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلق ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظم ټولګه لګیا دی، خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي. او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعدته کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروسته د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوټ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو اثر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه خودلی چې په کې فوزي عدالتونه قانوني بلل شوی دی. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد او وګړو بنیادی بشري حقوقو له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې کچه زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له هارون باچا نه اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیا او د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستی. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته وختي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو ساسې پامې بل رپورټ په لور راګرځوم. په دې رستو کې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزې څېړنې وشوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفاداری اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. دا یادونه بړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخواله اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کړي. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشل ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یو غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرې په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکیچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای
اوس چې مولا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس لا نوی امیر خو نه دی راغلی. په هغې باندې اختلاف دی. مولا عمر خو امیر المؤمنون و نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کوم چې د مولا عمر و. ممکن دا چې څه پاکستانی طالبان چې دي هغې د نوي امیر سره کاغذ څوکي هغه ومني خپل رهبر، خو پاکستانی طالبانو کې خو څه داسې کسان دي چې هغې دوی آیا وخت کې چې مولا عمر د مرګ لا خبر نه راغلی، دوی مولا عمر پرېښودی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزوري شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک ہو نہ پاکستان کے کم تحریک طالبان ہو دا بیل تحریک ہو دے کہ بعض خلق دسی چی ملا عمر سر بیت ہو بعض خلق دسی چی اگی بالکل انڈیپینڈنٹلی اخبل خدا افغانستان نغه تحریک اثر پدی باندې کم زکه پریوز چې دلته خوس بیلوی اپریشن شو او دا کوم غاډې مډې وټول ختم شي او سری پتیخ تدی او لیډر میډر یې موږ نه معلوم سپلټ شو د بیل له باج او بیل دی وزیرستان بیل دی دغه څه دغه اوس حیثیت پاتې نشته دلته په پاکستان کې دلته حالات اوس بدل نی افغانستان والا خبره والا فیصله کی چې دلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیل چې تسلیم شي هغه شی لاندې شوی هلته خپله چې کوم نه پتاله
بل خو رحیم الله یوسفزئی زیاتوی فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري.
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن نه وي. دا اوسنی حالات بالکل بدل دي. پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي. زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و. تر دوه کاله دا هغه مړینه پټه ساتل شوې وه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
درنو درنو تاسو د مشال لاړی خبرونه ته غوږی اوس وښوبې د نیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نړیوال خبرونه کې به واوري چې د تیرو شاوخوا دوه ونو رئیسی د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره څه معنا لري او آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونه زیات کړي او که څنګه. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې څه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنا لري؟ د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولی شو؟ د تیرو شاوخوا دوه نوي خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغیز لرلی شي؟ که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کېدی شي که نه دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولی شي؟ د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کېدی شي او که څنګه؟ په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپریږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر 3 د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دی نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بېلابېلې پوښتنې پیدا کېږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینه نه و چې دوی سره وویشل، بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دوی سره ویش یا هغه سوله وه، د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې دي چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا سو، بیا وروسته طالبانو کنفرم کړي. یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کال او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی، او یاره هغوی چې هر کله به خلکو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي، د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینیفیشری هغه اختر محمد منصور په خپله دی، او همدارنګه دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو، مثلا افغان چارواکو هم دا ویل، پاکستان د چارواکو هم دا ویل چې کله په امریکای په جولای کې خبرې کېدلې نو دوی ویل چې منصور اجازه ورکړي. دا صحیح دی، دا کم منابع سره چې زه خبرې کوم هغه هم دا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو که دوی د معاون په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړې وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدل، په دې خاطر چې خلکو به ویل چې دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده معاون دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکړي چې دی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولای شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدان هم د طالبانو د ټولو په خوښه د خبرې اترې نه دي شروع شوي، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یو ډله د طالبانو دی ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړو همدا ډول، او دلته ته یې موقع د دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي. دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې، مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو. سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خو په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي، لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
بریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړي، هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي، هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع لپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوې. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمي وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستان نه وتلی. د اعظمي په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګېږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته
داسې اشخاص ته ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي. مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادق دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادق وي، نو زه به تاته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي هغوی به حتماً یا بندیان کېږي، او یا به هم د منځه وړل کېږي، او یا که نور هیڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کېږي بیا افغان دولت کار وکړي چلته هغوی ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي، منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل نه کول یا یا خپله کولای شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه. که چیرې ضعیفه سي نو بیا زما په فکر دی ول گیو اپ اون منصور، دی ول دا پریوریټي بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي
جنگ ته دوام ورکي عرب کارو کی.
اعظمی وای کوم لاقیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کیدی شي، نو ځکه پاکستان په ډیر احتیاط اقدامات کوي چې یو خوا هم خپنه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړئ کوي شي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خو مغه بیا پورته کیږي، نو پاکستان هم په دې وخت کې ډیر محتاط ډیر احتیاط باندې کار اخلي چې یو خوا هم خپنه شي، تر څو معلوم شي چې کوم لورې د غړي د منصور ځوابونه چی شي. یو دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړي، خو ویب سایټ باندې ډیر کنټرول لري چې تر څو د سره بیعت اعلان کړي یا لیجنس اعلان کړي د دې مشروعیت ته لا کوي کې، یا معاونین یو ګوره اوس سراج الدین حقانی د څه ضرورت چې راشي معاون یې وټاکي، په دې خاطر چې تر څو په ایست باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولای شي، او څو په ایست کې د طرفداران ډیر وي چې د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کیږي د مقاومت، یا مثلا تاسو وګورئ چې د ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړه، دا د ذاکر یو ډیر نږدې ملګری په خپل مات ویل چې دا د اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کیږي چې موږ څخه لا درک دی، موږ نشو کولای چې د یا ټلیفون باندې ورسره وغږیږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدای شي. څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسول او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي همدا چارواکو مویل چې منصور اجازه ورکړی، کله چې هغه وسول قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتونه ښودلي. منصور څه وکړل؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی واستوي قطر، تر څو د ټیم د کمپ او د قطر دفتر میانجګری وکړي چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم نارضایتي ښودلي چې منصور سپورټ کوي په هر حال کې، چې که جنگ خواته ځي که د سولې خواته ځي د سره او ته یو هغه سټانس چې دا اخیستې دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان دی خلاف دی، هغه ښکارا دلیل دا دی چې په پاکستان کې د فامیل سره بد وشول او د خپل یو څه بیزتی وته کړو پاکستانی ځواکونه د پرکور چاپا وهلو.
البته زمیدا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډیر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډیر دغم نه دی چې په افغانستان کې دی. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفر چرایلس ول هغه ویل کیږي چې شاید د منصور خلاف کی، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دی د قطر، هغه 15 دغه دی د ګونتنامو څخه رایلسي کسان دی، هغه نفوذ لري، حتی ویل کېدل چې دا هغه د انتخابم په طالبانو ته په افغانستان کې به ځینې دخول کولې. نو هغه کسان شاید د منصور مخالفت کوي، مګر زه بیا هم د توایم چې ځینې کسان دا زه نسم کنفرم کولای چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلې چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت یې وکړي.
خو خبریال او شنونکي باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لپاره د نورستان نورم سختيږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټول طالبانو په سجلا جلا وزوي او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري کې نه لري. زه فکر کوم دا اوس ستونزمن
مریال وای د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شو چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط ترلودل، او هغه کې ځینې کسان خوږی خلک وو، هغه هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغه هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورل شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکول شي. دویمه ډله دا ده چې اوس پکې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د منصور ډله چې، او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی و. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره چې دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل و نسبت دي چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بلستون زده ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاز هم سر پورته کوي.
په طالبانو کې نور خلک هم سرنه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاز په څیر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې رسوات خمن شاخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د طالبانو دی د مشرتابات خبري، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ لپاره خالي ځای کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي؟ او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګیدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو په وخت کې رامنځته شوی وای. په واضح ډول دی هم د جنگ په لیکو تاثیر کوو هم د جنگي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کیږي، هماغومره دلته د جنگي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنگي طالبان چې دي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې انتخاب شته چې فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان ځانونه د سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طالب معلوم دی چې څوک چې د وسلې سره روغ دي به د دښمنۍ اخیستي، څوک چې فکر کوي چې باید د جګړه په شکل باندې وشي او همدا ډول هغه داعش لګیا دی پیسې او امکانات تر طالبانو نه زیات ورکوي. زه فکر کوم همدې وخت کې نو د داعش جلب و جذب روان دی او همدغه د داعش د جلب و جذب دپاره یا دغه لښکرو د انسجام دپاره یوه ډېره عجیبه موقع رامنځته شوه چې دوی ترې استفاده کوي.
حکمت الله اعظمي د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکولو وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپله ډله یې جوړه کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو قومندان د داعش، مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د ظواهري څخه هم اوس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشرم چیلنج کولای شي. نو که داسې یو ډله پیدا کیږي چې هم یا مثلا د داعش سره کیږي، ګوري تاسو خارجي فاکتور دلته خارجي جنگیالی چې په افغانستان کې موږ لرو، اسلامیک موومنت آف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې، چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک ډېر زیات نفوذ لري. د 15,000 تر 16,000 کسان هغه ارقام دي چې ماته پوهان دولت بالخصوص استخباراتي چارواکو راکړي. دا هغه کسان دي چې آماده دي چې طالبانو د هغه ډلې سره چې جنگ غواړي دامه وکړي کار سره وکړي. د دې موټیویشن دا دی چې که چیرې سوله اوسي خو موږ ته ځای نشته، موږ باید بیا دا ځای تخلیه کړو. افغانستان دوی ته ستراتیژیکي اهمیت لري د موقعیت له لحاظ، خش تر څو په مرکزي آسیا کې جنگ وکړي. نو هغوی آماده دي، داعش آماده دی او ذاکر په ایدیالوژیکي لحاظ د نظریاتي لحاظ هم داعش ته ډېر نږدې دي، چون چې سلافي نظریه په ګوانتانامو کې لکه خادم چې د کړې و خپل کړې و دم خپل کړې.
شنونکی عباسین بریال له دې سره موافق نه دی چې د طالبانو ترمنځ اختلاف به افغان حکومت واکمن کړي چې د دې ډلو له ویش او اختلافه ګټه واخلي.
په صحنه کې چې کوم خلک سره موږ تماسونه لرو، کوم طالبان چې موږ پېژنو، هغوی ټول دغه بې سرنوشتینه دې خواته نه ځي چې ګوره طالبان تخت کړي یا مثلا دا شي په یو چوک ودرېږي مزدوري وکړي یا راشي د افغانستان دولت ته تسلیم شي، بلکې هغوی دا کوښښ کوي چې ځان ته یو بل سنګر انتخاب کړي. هغه سنګر د جوړېدو په حال کې دی. د ګټه مرغه اکثریت د دوی اوس هڅه کوي چې د داعش سره یو قسم خپل روابط جوړ کړي. هغه څه چې طالب ورته ورکول تر هغې زیات اوس ورته داعش ورکوي او دغه ورباندې تاثیر کوي.
څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي پاکستان هم طالبان کمزوري لیدل غواړي، خو دومره کمزوري لیدل نه غواړي چې بالکل له منځه ولاړ شي.
پاکستان هم په دې پوهېږي چې که چیرې طالبان قوي شي او دوی اسلامي امارات بیا جوړي، دا ماتم سردردي ده، چون چې دوی به همدغه شی ټي ټي پي ته کومک ورکړي چې په ماته سردردي جوړ کړي. نو پاکستان اوس غواړي چې دغه طالبان یو څه کمزوري شي، مګر دومره کمزوري نه شي چې له منځه ولاړ شي.
اوریدونکو، تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې د طالبانو په منځ کې اختلافات به د سولې په لړ کې د افغان حکومت لپاره ننګونې زیاتې کړي، ځکه چې افغان حکومت باید له یوې داسې ډلې سره خبرې وکړي چې د ټولو طالبانو استازیتوب کوي. او که طالبان ویشل شوي وي نو بیا مشخص ادرس یا پته نه معلومیږي او همداراز خطر شته چې ځینې وسلوال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جذب شي چې لا به د سولې بهیر لپاره زیانمن زیات شي. اوریدونکو، یوه یادګیرنه اړینه بولو او هغه دا چې په څه شکل چې په دې وروستیو ورځو شپو کې تازه خبرونه راځي او بدلونونه واقع کیږي، نو دا ډیره ګرانه شي چې په مشخص ډول شنونکي د راتلونکي په اړه کره شننه یا تجزیه یا وړاندوینه وکړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي ونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت